په محکمې د جنگي جرمونو په تور د اسرائیل د بهرنیو چارو د پخواني وزیر زیپلیونی د توقیف حکم برته واخیست.
د خبرونې په پاتې ډیر شو دقیقو کې اسدالله غزنفر د ازادي رړۍ مجله وړاندې کوي.
د ازادي رادیوي مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومني قدرمنو اوریدونکو، د رادیوي مجله پر روانه خبرونه کې له نامتو انزورګر عبدالواسع همدرد سره د هغه د فن او کار په اړه خبري، له ځوان سندرغاړي شفیق مرید سره مرکه، او په ادبیاتو کې د توصیف د مثبتو او منفي اړخونو په باره کې بحث لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
په افغانستان کې په لومړي ځل د کلتوري میراثونو او توریزم انسټیټیوټ پرانستل شو. د باختر آژانس له راپور سره سم دغه انسټیټیوټ د کلتوري میراثونو، ګرځندوی، هوټلداری او افغاني ژبو د زده کړې د څانګو په شمول شپږ ډیپارټمنټونه لري چې د دولسم ټولګي فارغان به د کانکور له لارې پکې د داخلي امکان مومي. د دې تعلیمي ادارې فارغان به کولای شي چې دلته د توریزم او لرغونپوهنې په برخه کې له دوه کلنو زده کړو وروسته د پوهنتونونو په درېمو ټولګیو کې شامل شي. د افغانستان د کلتوري میراثونو او توریزم د انسټیټیوټ د پرانستنې په غونډه کې چې د تېرې پنج شنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه، نامتو افغان لرغونپو او د دغه مرکز مشر استاد رسول باوري وویل چې افغانستان یو لرغونی هیواد دی او سیلانیان یې د لیدلو لیوال دي، خو دلته د داسې مسلکي کسانو کمی دی چې د ګرځندوی او کلتوري میراثونو په ساحه کې تخصص ولري، ځکه نو د هیواد یو شمېر پوهانو د اطلاعات او کلتور وزارت په مرسته د افغانستان د کلتوري میراثونو او توریزم د انسټیټیوټ جوړولو ته اقدام وکړ. د افغانستان د باختر خزانه لرغونی آثار په کاناډا کې ننداري ته وړاندې شول. د اصلاح ورځپاڼې له راپور سره سم په دغو آثارو کې چې د ننداري لپاره له امریکا څخه کاناډا ته لیږدول شوي دي، د طلاتپې، آی خانم او فلولتپې د ساحو 231 آثار شامل دي. اصلاح ورځپاڼه د ملي موزیم د مشر عمر خان مسعودي له قوله وایي چې د باختر خزانه آثار به د حمل تر پایه پورې په کاناډا کې ننداري ته ایښي وي. د باختر خزانه لرغونی آثار کابو 2 کاله پخوا د ننداري لپاره ایټالیا ته ولیږدول شول، او هغلته له ننداري وروسته په فرانسې، هالند او امریکا کې هم ننداري ته کېښودل شول. د ملي موزیم د رئیس په قول د دغو آثارو د ښودلو له درکه تر اوسه پورې 270,000 ډالره افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغان کیسه لیکوال محب الله زغم یو ناول چې ځانمرګی نومیږي له چاپه راووت. ځانمرګی ناول د یو داسې ځوان کیسه بیانوي چې انتحاري حملو ته تیاریږي او غواړي ځان ووژني. په تیرو 2 کلونو کې ځانمرګي بریدونه په افغانستان کې د سلګونو کسانو د وژلو سبب شوي او د خلکو په ورځني ژوند یې ژور اثر غورځولی دی، خو دا اول ځل دی چې په همدې موضوع په افغانستان کې ناول لیکل کیږي او د هغو کسانو روحي او اجتماعي حالات پکې بیانېږي چې د ځان وژلو ته اقدام کوي. د ډاکټر محب الله زغم تر دې دمخه هم 2 داستاني آثار خپاره شوي دي، خو دا یې لومړی ناول دی چې خپریږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوان سندرغاړي شفیق مرید د هنري خدمتونو درناوی وکړ. د باختر آژانس له راپور سره سم د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالکریم خورم د ښاغلي مرید د هنري فعالیتونو د قدردانۍ په خاطر هغه ته یو ستاین لیک ورکړ او د ده د لا زیاتو بریاوو هیله وکړه.
په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د ځوان نسل د مبتکر سندرغاړي شفیق مرید د هنري خدمتونو قدردانی شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان په همدې مناسبت له ښاغلي مرید سره لنډه ټلیفوني مرکه کړې ده چې دلته یې اوري.
ښاغلي مرید، ویل کېږي په دې وروستیو کې تاسو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا په یو ستاینلیک ستایل شوي یې، که دا راته ووایي چې دا ستاینلیک د څه لپاره تاسو ته درکړل شوی دی؟
دا خود اطلاعات او فرهنگ وزارت یو لطف شوی که د ما تشویق لپاره کوم هنري کارونه چې ما تر اوسه پورې کړي وو د هغې د قدردانۍ لپاره بالخصوص دا میهني سندره د وطن لپاره چې کومه سندره ما ویلې وه نو وزیر صاحب ما ته یو تسلیمنامه راکړله او زه یې تشویق کړم دې له خاطره.
بلې، که دغه سینیک یوازې په یو کاغذ لیکل شوي څو کرښې وي او که نه نور څه امتیازات هم ورسره ول؟
دا صرف یو سینلیک و، بس نور څه خاص امتیازات نه و. زما لپاره دا ډېر یو غټ بریالیتوب ده او زه نشته چې ما وزیر صاحب سره وعده وکړه چې زه به خپل په کارونو کې انشاءالله چې ډېر زیات دقیق اوسم او د خپل افغاني عنعنات کلتور د هغه ارزښتونو سره هغه په پام کې لرم او خیر سره خپل کار ته ادامه ورکړم.
بله ښاغلی مرید، تاسو ویل چې په ځانګړي ډول دا سینلیک هغې سندرې هم ګټلې دی چې تاسو یې په دې وروستیو کې ویلې ده او دا یوه هېوادنۍ سندره ده. کېدای شي دغه سندرې په اړه یو څه معلومات راکوي چې شعر یې چارې کمپوز د چارې او کله څه راته زمزم هم کوي؟
دا سندره خو شعر دی زموږ د هېواد ډېر تکړه شاعر پیر محمد کاروان ده شعر او کمپوز زما خپل ده او خپله په افغانستان کې دا شوټ شوی ده. تاسو به ویډیو کلپ هم لیدلی، یو سمبولیک ویډیو کلپ ده چې ډېر ښه پیامونه لري. نو زمزمه خو داسې ځای کې تورمان صاحب چې زمزمه به ونشم کولی ځکه د خلکو بیروبار کې مخه
بس زمزمه به تاسو زموږ پوروړي پاتې شئ. خو مرید صاحب، یوه پوښتنه بله هم کوم او دا به وروستۍ پوښتنه وي، هغه دا چې ستاسو هنري کارونه که څه هم ستاسو کارونو ته خلک ډېر تږي دي خو ډېر کم دي، دا ولې؟ آیا تاسو د کمیت نه ډېر کیفیت ته توجه کوئ که څنګه؟
بالکل تورمان صاحب، زه خو کیفیت ته ډېر زیات توجه لرم او زه همیشه د دې په تلاش کې یم چې یو ښه شعر ماته پیدا شي او هغه ته ښه کمپوز جوړ شي. نو انشاءالله چې هغه به هغه سندره به بریالۍ وي او د خلکو په زړونو کې به چنګ وي. زه د ښه شعر تلاش او د ښې موسیقۍ لپاره مطلب کې ډېر زیات دقیق یم، تر څو چې ماته یو ښه شعر پیدا نه شي او ښه کمپوز هغه ته جوړ نه شي زه نه غواړم چې هغه ساتم.
بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا لیشان بده سرگنشی کلیشان بده سرگنشی بخندا بده تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بلسون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا
قدرمن اوریدونکو په سټوډیو کې را سره عبدالواسع همدرد ناستې. شغله همدرد انزورګر دی خو لادبیاتو سره او لنور هنرونو سره له موسیقي سره هم دلچسپی لري. البته مشتله دوی سره خبرې کوو تر ډیره هدا به د انزورګری په حدودو کې. شغله همدرد که په سر کې د ځان پیسې کې اوسو وایست.
تشکر. زما نوم عبدالواسع او تخلص همدرد دی او زما رابطه د نقاشۍ د هنر سره تقریبا دیش کال کېږي.
څو کلن وی چې انزورګری شروع کړ؟
فکر کوم زه د 2014 کال وم چې دا کار ما شروع کړی.
او پهغه وخت اوس ډېر سکاله تېر دی.
دېش
ځینې انزورګران یا ځینې نور هنرمندان دي نور هنرونو بیا پهغه مسلک کې سبق نه وایي که نه زده کړې نه کوي. تاسو څنګه
زه دا چې مې د عسکري خدمت خلاص کړي په هغه وختو کې نو زما علاقمندي د پوهنتونو سره ډېر و چې سبا ما پوهنتون ویلی وای او اکاډمیک پوسه وی وای په نقاشي باندې نو فاکلته مې تعقیب کړي و.
هلته به هم د هنرونو پوهنځی لوستی دی؟
بلکل بلکل.
وبخښئ په مکتب کې چې وې په رسامۍ کې شوې
تبر شوم. اوه شوم.
همدرد صاحب یو هغه مضمون چې زما لپاره ډېر سخت و هغه رسم و تر اخره مې زده نه کړو. نمی منگای جور کو نمی میز جور کو خود او دا به مرمان کو چې کاش کې په نقاشی کې تکړه وای. تاسو به یعنی سل نمرې په کې اخیسته
ولا نمرې خدای په حافظه کې ملي دي. داسې په اجتماع او په خپل محیط کې چې زه د څو کالوم د 15 یا 12 کالوم اکثریت د لوکانو مراته ول چې ولادي رسام دي دي رسامي تر غلې دي او خوشاله به کار نه او په مکتب
کې اخر کې څنګه په اونرونو په پنځه کې څنګه
نمره مشه و په اختصاصی امتحان کې زاول سولمالته
دا شاعران خوایي چې دومره عنوان شعرونه لرم.
بله.
نو دا انزورګران بیم په تابلوګانو حساب یې خپل کار.
بله.
څو تابلو کارونه لري؟
ولا حدود 8000 نظر اثر مو به کار کړی او دا حدود کې
یو خو د تجارت لپاره څو کار کوي د کسب لپاره د غریبۍ لپاره یو د هنر لپاره کې کار کوي. نو معمولا خو د لویو انزورګرو ډېر اثار نه وي پاته. څنګه دا هغه څه چې ته غواړې چې فرضاً یو نندارتون ولري په نندارتون کې کېږدې یا حساب ورباندې وکې یا د ډېر کار پرې کړی هغه اثار دي څنګه دي څومره دي؟
داسې سوی تفاهم ایجاد نه سي چې د تجارتي یا د هنر په وادې سر مشکار کو هغه اړخ به بیخي موږ جلا کو.
د شغله همدرد
بل
زه لیکل کوم.
بله بله.
لیکن که فرضاً یوه میاشت دوه میاشتې د یوې مقالې لیکلو ته بیلیکم هم پوره وخت ورکم.
بله.
بیا ممکن په هغه کې یو څه وي ممکن داسې یو مقاله یي چې زړه مې وغواړي چې له ځان سره یې وساتم خو داسې چې په یو ساعت کې لیکم هغه بیا یې رمې سي چېرته به او چېرته نه وه. زه ګمان نه کوم چې په نقاشۍ کې دمام داسې نه وي. داسې نه ده؟
تر یو حده پورې صحیح دي. ولې هغه محیط چې هلته یو انقلابي حرکت روان وي تا نه پرېږدي چې ته
ښاغلی همدرد په متوسط ډول یوه تابلو یو انځور په څومره وخت کې پاسې؟
دغه یو آمد دی په کار کې او هغه آمد هغه اتموسفیر ده.
یعنی چې ډېر سری څومره وخت
وایي؟ ډېر. زه کله کله په درو دقو کې مې یو شی کولای سم چې کار کړم. ولې داسې نه دی چې دغه درې د درو دقو کار ارزښت نه لري.
تاسې هره ورځ غواړئ چې انځور وباسئ که نه؟
یا زه کله ځان تږی کړم کله کله آگاهانه ځان تږی کړم او په علت یې پوهېږم چې دا زما نارامي د څه شي ده.
تنده دې څو ورځې؟
ولا کله شل ورځې سي کله اته دوه میاشتې سي.
بیا په هغو وختونو کې څه کوې؟
بیا زه تفریح کوم او یعنی که ورزش کوم ګرځم یعنی که د خلکو سره کښېنم خبرې کوم له اجتماعي رابطه هم نه قطعوم.
خو په عین حال کې به پټ پټ لزان سره مشغول هم یې په ذهن کې؟ دغسې یو حالت دی.
دغسې یو حالت دی.
شغله همدرد لکه څنګه چې په ادبیاتو کې مختلف مکتبونه دي په انزورګرۍ کې هم شته امپرشنیزم او اکسپرشنیزم او دا د پیکاسو مکتب دغسې. تاسې په افغانستان کې خو موږ چې لیدلي دي د میمنګي استاد انزورونه و یا د استاد برښنا و د استاد غوث الدین هغه خو داسې معلومیږي چې لکه ریالیزم ته چې وفاداره یي داسې معلومیږي چې لکه کوشش چې کوي چې یو شی چې څنګه یي همغسې رسم کې. تاسې کومه لار انتخاب کړې ده؟ کوم مکتب هم انتخاب کړی دی؟
فکر کوم چې په افغانستان کې د مکتب انتخاب کول یعنې کې مشکل کار دی. ولې چې مکتب وخت چې انتخابیږي نو یوازې نقاش نه انتخابوي ټولنه هم انتخابوي.
شاخت څه درنه غواړي؟
څه شي غواړي؟ او بل آیا دغه ریالیزم چې زه فکر کوم دغه ریالیزم چې زه کار کوم د ټولنې ریالیزم هم مثل زما
شغله هم در خود طبعا هر هنرمند هر لیکوال له تودنی سره یو قسم دیالکتیکی رابطه لري د دې تودنی سره خپل لې تودنه د دې سره خپل لې خو درته وایس چې تاسو اوس په دې منځ کې په دې کشمکش کې کومه لار انتخاب کړی ده یا خپل لار ته څه وایس څه نومر کوي
ښه موږ خپل احساسات نه سوځلې دا چې څونده افراد ته د منلې وړ دی راشي د منی غیر منی خپل روان جاری ساتو او هغه روان څه غهانې څه نه خدا گای کل کل زه د خپل کارو ته چې ګورم زما کارونه هغه قیدات نه سیمنل په دې معنی چې کل کل ما ته یو دوه ختم مفهم پیدا کی زه ساتم د ځان سره
شغله هم در چین یم تورګران کار ځایونه لري
بل
شتري ور کوي تاسو څنګه
خو نسبت و شرایط ته یونه کې مشکل څه ودی ول شهر زای اوس هغه پرایس قیمت لورسی دکان او دا کارګاو دا زه فلم کور کارګم
د کفرز نو غړی چې یو شی د فرمایش پاساس جوړ کړي نو خلک به کورته درځي
اونر مندان سره پیژنو خلک تر حدود سره پیژنو آثار په ځینی ګالریانو کې زما د مثلا وې هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې او په درجریان د ښکالو کې یو نسبی شهرت پیدا شوی دی نو کله کله اکات چې کوم نو تبن په کور کې کومه او خصوصو
غشتن کې د سره تماس نیسي په شاله قمندان شغله هم در ځینی انتورګران نن درتونونه جوړي په افغانستان کې تاسو څنګه
تقریبا څلويشت نمایشګاوې ما دایره کړې
دا په ټول په افغانستان کې او په پاکستان کې مهم دا کار
حالت ته وي دلته وي
په پاکستان کې چیرته دا کار کړی دی
پاکستان کې پېښور کې اسلام آباد کې کراچي کې لاهور
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
د ادب او بلاغت وسنو په هانو لیکنی او خبري په څو ډولونو ویشلې دي ځینې لیکنی د بحث او مکالمې او ډایلاګ په بنوي بل د پېښو بیان وي چې روایت ورته وایي بل د یو شی شرح وي او بل توصیف وي چې د یو حالت منظر انځوروي استاد نجیب منلای د رادیو ادبي قاموس د دیونی په بحث کې د توصیف په مثبت او منفي خواو خبرې کوي
کچېری تاسو یو انځور وګورئ دا انځور په یو شبه کې خپل ټول جزئیات تاسو سترګو ته دی نو تاسو پوهیږئ چې دلته څه خل شوې دي څه تمثيل شوې دي کچېری تاسو وغواړئ چې هماغه شی په خبرو کې انځور کړئ نو باید یو تصمیم ونیسئ چې د کوم ځای پیل کړئ په کوم ځای ختم کړئ څنګه دې ته انسجام ورکوي او په څه ډول د تصویر بیل بیل اړخونه یو بل سره تړي نو دلته د توصیف په برخه کې یو ټکی چې منفي اړخ دی هغه دا دی چې د توصیف آباد او پرخواله معلوم نه دی کیدای شي یو څه ډیر لنډ تعریف کو کیدای شي یو څه ډیر اوږد تعریف کو مګر دا د ویونکي د اراده پورې تړلې خبره ده هیڅ یو عینی دلیل د دې لپاره نشته چې لنډه خبره وکم یو اوږده خبره وکم او په ادبیاتو کې چې کله د توصیف مخالفت کیږي د هغه علتونه هم دادي چې لیوی خو د توصیف آباد معلوم نه دي څومره توصیف لنډ کو وجود ک مونږه
استاد منل ته فکر کوم دا د مخالفت دلیل نسی کېدای دا خو د لیکوال په ذوق او په سلیقه او په موضوع او د په هنري اساسات پر مربوطه ده اوس کله کله یو لیکوال ممکن په یو جمله کې ټول توصیف وکړي یو بل به په یو صفه کې کوي او هغه دی صفه ولام خوند کوي هغه دی جمله ولام خوند کوي نو زه فکر کوم لدی درکه د مثبت یا منفی ټاپ په لګول به
د نو ستاسه نظر دی مګر په د ادبیاتو په تاریخ کې د توصیف سره مخالفتونه شوې دي او د مخالفتونو یو علت دا خودل شوې دی چې د توصیف آباد معلوم نه دي توصیف یو ارادي شې دی یعنی د یو چا د ارادي پورې تړلې دی خپل ذاتی موجودیت نه لري
استاد منل دغه خبره چې تاسو وکړه تاسو وایئ چې توصیف لیکونکي په ارادي پورې مربوط دی ذاتی موجودیت نه لري زه فکر کوم په همدې ځای کې موږ توصیف د ادبیاتو لغه بلې مشهور اصطلاح له شرح سره بیلولی سودا دواړه فرضاً په علمي اثارو کې هم موږ شرح لرو فرضاً په علم کې وایو جغرافیه کې وایو چې سمندرونه وبدي خدا ډېر زیاتې وبدي په دې کې د ما لیکونکي د ما ویونکي اراده شامل نه ده دا یو عینی حقیقت دی لیکن کله چې توصیف وایو لکه تاسو چې دلته وویل تاسو به چې په توصیف کې دی لیکوال او دی راوی هر څوک چې دی وایونکی هغه خپل شخصیت هم شامل دی دا هغه ویلی سو چې دی توصیف په تعریف کې دا هم یو مهم جز دی
زه دا فکر نه کوم ځکه چې دغه تاسو ویل چې د سمندر په تعریف کې چې کوم اجزا تاسو بیان کړل کېدای شي یو بل څوک نورو اجزاو ته فکر وکړي او په بل ډول یې ووایي. د همدې خاطره کله چې
د استاد منلی کله چې بل څوک بل څه وایي او زه بل څه وایم په حقیقت کې د موږ خبرې پوره عیني او علمي نه دي، لیکن کله چې ساینسي متن لیکو کله چې علمي متن لیکو باید د ماله شخصي لیدلوري هغه بیلي، باید جدایي د لابراتوار کار او د ساینسدان عواطف له یو بله بیلي. لیکن دغه توصیف چې کومه چې هغه شایسته نجلۍ وه، دا علمي خبره نه ده، دا د ما اندیات پکې شامل دی، د ما خپل تمایلات پکې شامل دی، د ما خپل قضاوت پکې شامل دی، د ما خپل لیدلوری پکې شامل دی. لیکن په ساینس کې خو غوښتنه دا ده چې د ساینس په خپل لیدلوری باید پکې شامل نه وي، هغه شرحه ده.
دلته هم ستاسې خبره تر یوه حده درسته ده. په ساینس کې هم کله چې موږ وایو چې د ساینس پو لیدلوری پکې شامل نه دی، په دې خاطر چې د ساینس پوهانو ټولنې یو قرارداد کړی دی چې د دغه قرارداد په اساس به موږ واقعیتونه توصیفوو.
تېره اونۍ ما یوه احصایه ولوسته، ویلې چې له وروستۍ احصایې سره سم په نړۍ کې د مسلمانانو شمیر 1.5 میلیارد کسانو ته رسیږي. دا یو فکت ده، دا د ما احساسات په دې کې شامل نه دي، دا د ما لیدلوری په دې کې شاملېدای نه سي. په دې جمله کې هغه تاسو چې د توصیف یوه اړخ ته اشاره وکړه چې ځینې خلک چې له توصیف سره مخالفت کوي، هغوی دا هم وایي چې په توصیف کې هغه د لیکوالو ویونکي خپل تمایل شامل وي، لیکن په دې جمله کې د ویونکي تمایل شامل نه دی.
حتی په دغه جمله کې هم ستاسو تمایل شامل دی کله چې تاسو وایي چې په نړۍ کې 1.5 میلیارد مسلمانان دي. ستاسو هدف دا دی چې هغه کسان چې ځان د اسلام سره تړلی بولي هغه 1.5 میلیارد ته رسیږي. کېدای شي چې یو بل څوک مسلمان هغه چاته وایي چې د اسلام په ټولو غوښتنو او اوصافو باندې سنبال وي او د هغه دپاره 1.5 میلیارد مسلمانان نه وي. نو دلته هم ستاسو لیدلوری په نظر کې نیول شوی دی. یعنی په علومو کې همیشه خبره د قرارداد په اساس کیږي چې کوم قرارداد د پوهانو یوې ټولنې وکړه، دغه قرارداد منل شوی قرارداد دی او دا قرارداد د دې تضمین نه کوي چې دا واقعیت به همداسې وي.
دا چې کله موږ په علمي متن کې وایو چې دا موضوع شرح کړه او په ادبیاتو کې معمولا وایو فرزند تولستوی د روسیې د 19 پیړۍ ژوند یا د ناپلیون حمله په روسیې باندې په خپل ناول کې توصیف کړی ده. زه فکر کوم هلته چې د توصیف کلمه استعمالوو د ناول کې یا په داستان کې او په د عالم په خبرو کې د ساینس پو په خبرو کې د شرح کلمه استعمالوو، ډېر لوی مقصد همدا دی پکې په دغو دوو کلمو په متفاوتو استعمالونو کې چې هلته تولستوی یو قسم خپل هم پکې شریک دی، د دې لوری هم پکې شریک دی. هغه یو ساینسي واقعیت نه دی بلکې د یو لیکوال نظر یوه منظره ده. خو ساینس پو چې یادو یو قسم دی بیل ده، د عواطف بیل دی پکې، د خپل احساسات بیل دی له موضوع، یو قسم ساینسي و عیني حقیقت دی. یعنی زه دا تاسو خبره زه دا منم چې هغه به نه وي، په څو بکسل دا خبرې نسو کولای، خو په مجموع کې دغه دوه تمایل خو باید ومنو کنه.
په مجموع کې فرق دا ده چې تولستوی قرار د چا سره قرارداد نه دی کړی، هغه چې څه وایي په خپله خوښۍ وایي. عالمانو په خپل منځ کې یو قرارداد کړی دی، دغه قرارداد په خپله هم د یو چا د خوښي زیږنده ده، د دغو عالمانو چې دغه خبره یې من سره منلې ده د دوی د خوښي زیږنده ده. نو دلته هم که توصیف ته راځو بیا هم یو ډول د ارادې سره تړلی شی دی او عیني دلایل ورته نه لرو. مځکه په منځ کې ده، لمر ترېنه ګرځي، ستوري ترېنه ګرځي، لمر په منځ کې دی، ځمکه او سیارې ترېنه ګرځي، یا دوی یو د بل نه سره ګرځي، دا عیني واقعیت دی. په بیلابیلو زمانو کې عالمان ورته د بیلابیلو زاویونه کتلی دي.
دوی وبښي، دوی له خپل نظر نه دي ورته کتلي. فرضاً دغه خبره کوپرنیک وکړه چې ځمکه تر لمر راڅرخي په اروپا کې، خو هغه خپل د فزیک عالم وو، هغه د علم په بنیاد باندې هم دا خبره کوله. بیا وروسته دا خبره ګالیلو وکړه، ګالیلو خو خپله د هغه جوړ کړی و، دا اسمان ته کتل تلسکوپ ورسره وو، هغه د تلسکوپ کې هم دغه حرکات ولیدل د سیارو چې تر لمر راڅرخېدل په شمسي نظام کې. نو د ګالیلو خپله خوښه په دې کې شامله نه وله، بلکې له دنه بیرون یو څه کېدل. خو کله چې تولستوی د ناپلیون حمله په مسکو باندې د 19 پیړۍ په سر کې بیانوي، هلته په حقیقت کې دی له خپلې خوښې سره سم هغه منظره جوړوي. نو ځکه دا توصیف دی او هغه شرحه ده.
دلته هم کېدای شي چې تولستوی هغه منظره لکه څنګه چې لیدلی او لکه څنګه چې یو تاریخ پوی سپتی په ما ډول سپت کی
بیا خو نو موږ تاریخ ورته وایو نه بم ناول ورته وایو
نو کده چې هم دغه د تاریخ برخه ووسی کده چې هم دغه یو ناول برخه ووسی دلته هم واقعیتونه ثابت نه دي نو چې به خبر سره لاند کو د توصیف مخالفین وای چې د توصیف منفی ټکی یو دادی چې د توصیف ابعاد معلوم نه دي ډیر لږ څومره بل دا چې توصیف د یو چا د ارادې پورې تړلې ده او درېمه خبره دا ده چې توصیف د پیښو د جریان سره پرده ده یعنی د پیښو په جریان کې یو ډول خلل واردوي
خلل په دې معنی زه وایم چې جنگ شروع شو د دواړو غاړو ترمنځ یو په بلې ډزې کولې دا یو خوا یو کیلومتر مخته لاړه یوې دښتې ته ورسېده دښته پراخه دښته وه ګلونه پکې شنه وو د پسرلي موسم وو غاټول ګلونه هم وو پکې یو نیمه سخی هم وو پکې دلته په حقیقت کې هغه د جنگ حرکت په ټپه ودرېدو او دغه خلل یادوي
دغه خلل یادوم بیا د توصیف طرفداران او دا هم شته دی ډېر زیات دی په ادب کې ټول ادب تقریبا په همدې باندې ولاړ دی هغوی دلته د لیکوال زور یا مهارت په توصیف کې ګوري د پیښو یو د بل سره پیل دا نسبتا آسان کار دی ځکه چې هغه لته د علیت سلسله شته دی یو پیښه د بل پیښې نه زیږي مګر لیکوال چې خپل مهارت ښکاره کوي په داسې یو شي کې ښکاره کوي چې هغه د علیت سلسله نه لري او هغه چې په کوم ډول دغه بیان کوي دا په حقیقت کې د روایت یا د کیسې یا د بیان په جریان کې یو وقفه راولي دا وقفه د دې لپاره استعمالوي چې له یوې خوا هغه پیښه تاسو د جګړې مثال یاد کړئ د جګړې جریان د لستونکي د اوریدونکي په ذهن کې فکس کی الته ون خلایي د لستونکي اوریدونکي دته مجبور کی چې دا خبر په مغزو کې وساتي یو بل شی دا غیر ترمنځ وګوري ترڅو چې دا خې په یاد پاتې شي
یو د دمه فرصت هم چاته ورکړي
د دمه فرصت ورکړي او بل دا چې لکه جامی چې د زلیخا برکی وي نه ګوجن در بیان وصف جمالش کوم تب آزمایي با خیالش دلته د خپل تخیل په مرسته باندې غواړي چې یو واقعیت چې ما نه دی لیدلې مګر لیکوال غواړي چې ما په باندې پوي کی نو د خپل خیال په مرسته زما په ذهن کې د دغه موجود انزور ایجادوي یعنی هغه د خپل تخیل په مرسته یو انزور جوړ کړی دی مګر د خپل بیان په مرسته دا انزور زما په ذهن کې هم ایجادوي نو دلته د هنرمند کمال په دې کې ښکارا کیږي
د دیونه ازادي رادیو مجله هم دومره و نور نو اجازه غواړو پیسې توسي
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع